السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د مافرین دوی بجز ولې د موسیقي دوه ساعته پر لپسې خبرونه مو واوریدله. خدا دې دی وي بلې پښتو خبرونه وخت را ورسېدی چې زه قسیم سلام علي د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ څخه پر بیلابیلو مسایلو باندې درته خبرونه، راپورونه، مرکې او د غرض نور خبرې مطالب لرو. په راپورونو کې مو مهم راپور دا دی چې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي د سیمې له هیوادونو سره پر داسې امنیتي طرحې خبرې روانې دي چې د ګډو ګواښونو مخه ونیسي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د روغتیا خبرونه هم لرو، خو پایل په خبرونو کو. په نړیوالو خبرونو کې عمده سرچکی دا دی چې د ناګورنو قرباخ په لنجمنه سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان پوځیان په خپلو کې په جګړې اوښتي دي. د غرض اورئ چې نن د انګلستان او ویست انډیز د کرکټ ټیمونه د 2018 میلادي کال د شلوره نړیوالو مسابقو پایلو بکوي. خو پایل په کورنۍ خبرونه کو. اجمل تورمن د افغانستان مهم خبرونه اوروي.
د افغانستان د جهادي او ملکی ګوندونو عالی شورا له یو شمېر ورسوالو ولسوالۍ او مهمو ستراتیژیکو سیمو سره افغان ځواکونو تکتیکي شاتګ د اندېښنې وړ بولي. د کندز سیمه ییز چارواکي وایي د بیکاري اقتصادي ستونزو او په دولتي ادارو کې د فساد له امله څه باندې 300 ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغ شوي په تېر یو کال کې له وسله والو طالبانو سره یوځای شوي دي. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست کارکوونکو په کابل ښار کې له یوې انتحاري حملې څخه مخنیوی کړی او هغه ځلمکۍ چې غوښتلې حمله وکړي نیولی دی. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا له یو شمېر ولسوالیو او مهمو ستراتیژیکو سیمو څخه د افغان ځواکونو تکتیکي شاتګ د اندېښنې وړ بولي. د دې شورا مرستیال ویاد احمد فرزان نن په مطبوعاتي غونډه کې وویل چې د حکومت دا ډول اقدام د افغان سرتیرو پر روحیه منفي تاثیر اچوي او دښمن پیاوړی کوي. هغه زیاته کړه د هلمند له موسی کلان او زاد او خانشین ولسوالیو په کندز او بدخشان کې له ځینو ولسوالیو او همدارنګه د پکتیا له زرمت او د کولالګول سیمو څخه افغان امنیتی ځواکونه په شاته کړی دی. له دې وړاندې بیا امنیتي چارواکو ویلي ول چې له یو شمېر هغو سیمو څخه امنیتي ځواکونه راایستلي چې اړتیا ورته نه لیدل کېږي او کوم شاتک هم چې کېږي تکتیکي وي. د کندز سیمه ییز چارواکي وایي د بیکاري اقتصادي ستونزو او په دولتي ادارو کې د فساد له امله څه باندې 300 ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغ شوي په تېر یو کال کې له وسله والو طالبانو سره یوځای شوي دي. د کندز د اطلاعاتو او کلتور ریاست د ځوانانو امر عبدالغفور هوتک ازادۍ راډیو ته وویل هغه ځوانان چې له دوی سره ثبت او راجستر و یو شمېر د بیکاري له وجې د طالبانو لیکو ته ورغلي دي. هوتک زیاتوي که چیرې مرکزي حکومت ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه کړي نو ښایي په دې ولایت کې یو شمېر نور زده کړي ځوانان هم د وسله والو طالبانو لیکو ته ولاړ شي. خو د یاد ولایت د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او مالین ریاست په دې اړه بې خبري څرګندوي، وایي چې دوی یو لړ پلانونه تر لاسه لاندې لري چې په پلي کولو سره به ډېری بیکاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست کارکوونکو په کابل ښار کې له یوې انتحاري حملې څخه مخنیوی کړی او هغه ځلمکۍ چې غوښتل یې حمله وکړي نیولی دی. له دغه ریاست څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه 19 کلن هلک د عملیاتو په ترڅ کې د کابل ښار له 5 ناحیې څخه نیول شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه ځلمکۍ د طالبان لخوا جذب شوی او انتحاري حملې ته یې چمتو کړی و چې هدف ته تر رسیدلو د مخه نیول شوی دی. او پیخو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي چې لا هم د افغانستان له 4200 څخه په زیاتو سیمو کې ماینونه او منفجره مواد موجود دي. وایي احمد برمک نن په غونډه کې چې د ماینونو له خطرونو څخه د خبرتیا په هدف جوړه شوې او وویل چې په تیرو 2 لسیزو کې 8.1% سیمې له ماینونو پاکې شوې دي. ښاغلی برمک دغه شان وویل چې په دې وروستیو کې د چاودیدونکو موادو خطر هم مخ په زیاتېدو دی چې په منځنۍ کچه په میاشت کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې 112 تنو د وژلو او ټپي کېدلو لامل ګرځي. نور تر دې مهاله د افغانستان کورني خبرونه، بهرني خبرونه له صالح محمد صالح څخه
د آذربایجان دفاع وزارت نن ویل چې د ارمنستان وسله والو ځواکونو په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال له اوږدمهالې اوربند نه 130 وارې سرغړونه کړې ده. دا ادعا په داسې حال کې کېږي چې یو ورځ مخکې په دې لنجمنه سیمه کې په درنه جګړه کې لږ تر لږه 12 آذربایجاني سرتیري ووژل سول. د ارمنستان ولسمشر سرج سرکسیان وویل دا پراخه جګړه وه. لکه چې په 1994 میلادي کال اوربند ټینګ سوی دا د آذربایجان لخوا تر ټولو د پراخې جګړې هڅه وه. نګورنو قرباخ په آذربایجان کې دننه پراته سیمه ده، خو په خټه ارمنیان اوربندي کنټرول لري. د ارمنستان پوز د آذربایجان ځواکونه په هغه لوی بری تورن کړل چې ټانکونو، درنو توپونو او جنگي څرخې الوتکو پکښې برخه درلوده. خو باکو نن ویل چې آذربایجاني قواو وروسته له هغې چې ورباندې حمله وسوه پر ځینو کلیو ځوابي ډزې وکړې. یونان د هغې لنجمنې موافقې پر اساس چې تیره میاشت د ترکیې د حکومت او اروپایي اتحادیې ترمنځ لاسلیک سوه، ترکیې ته د کډوالو او پناه غوښتونکو بیرته لیږلو ته تیاري نیسي. د یونان ای ان ای دولتي خبري اژانس نن وویل د راروانې چهارشنبې او جمعې ترمنځ به د یونان له لیسبوس ټاپو څخه نږدې 55 تنه رد سوي پناه غوښتونکي د ترکیې دیکلی بندر ته ولیږل سي. د اروپایي ټولنې د پولو د کنټرول ادارې فرانتیکس دوی ترکی بیړۍ د پناه غوښتونکو د استولو لپاره کرایه کړي دي. ملګرو ملتونو د پناه غوښتونکو په زوره بیرته لیږل غیر قانوني کار بللی دی. د بروکسل هوایی ډګر نن تر یوه حده د مسافرو پر مخ پرانستل سو. 12 ورځې مخکې پر دغه هوایی ډګر د اسلامي دولت ډلې یا داعش ځانمرګو برید کوونکو حمله کړې وه. د بروکسل د هوایی ډګر اجرایه رئیس اغنود فیست وویل د خدماتو دغه بیا پیلېدل به پرتګال، یونان او ایټالیا ته په سیمبولیکو الوتنو سره پیل سي. وروسته له هغې چې 12 ورځې مخکې د اسلامي دولت ډلې دوو سختریزو وسلوالو د دغه هوایی ډګر د خروجي الوتنو په برخه کې ځانونه منفجر کړل، هوایی ډګر د مسافرو پر مخ تړلی و. دغو دوو ځانمرګو بریدونو او په هغه ورځ د بروکسل د میټرو پر تمځای جلا حملې 2 کسان وژلي وه. د خروجي الوتنو د برخې بیا جوړونه 2 میاشتې وخت اړتیا لري. د استرالیا چارواکي وایي د هند سمندر په موریشیس ټاپو کې د الوتکې یوه پیدا سوې ټوټه به د څیړونکو لخوا وازمویل سي چې معلومه سي آیا د مالیزیا د هوایي شرکت د ورکې الوتکې ده. دا په داسل کې ده چې څه کم 2 اونۍ مخکې دا مسله تایید سوه چې د موزمبیق په سواحلو کې په وروستیو کې د الوتکې 2 موندل سوې ټوټې په اغلب ګمان د ورکې سوې الوتکې دي. د مالیزیا د هوایي شرکت هغه الوتکه چې 209 کسان پکې سپاره وه د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې ورکه سوه. د استرالیا د ترانسپورت وزیر دارن چیستر نن وویل د مالیزیا او موریشیس چارواکي کار کوي چې د الوتکې دغه ټوټې غونډې کړي او بیا ورباندې د ازموینې تابع وکړي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره احتمالي کاندید ډونالډ ټرمپ یو ور بیا وویل ناټو یو منسوخ او له کاره لویدلی تړون دی. ټرمپ چې هیله لري د سږ کال د نومبر د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به د جمهوریت غوښتونکي ګوند لخوا کاندید سي، پرون په ویسکانسن کې وویل د ناټو غړي په دې تړون کې په مناسب او سم ډول خپله برخه پر غاړه نه اخلي.
Many countries are not paying their fair share.
د دغه 28 غړو لرونکي تړون ګڼ هیوادونه خپلونډ نه ادا کوي. د دې معنی دا ده چې موږ دوی ساتو او دوی پوزي خوندیتوب او نور شیان ترلاسه کوي.
د امریکا د ولسمشري دغه احتمالي کاندید همدره زوویل څوک چې په ناټو کې خپلونډ نه پوره کوي باید له دې تړونه ووزي. ترامپ تر دې مخکې هم ورته جنجالي څرګندونې کړې دي. نن د انګلستان او ویست انډیز د کرکټ ټیمونه د 2018 میلادي کال د 20 نړیوالو مسابقو پیلوبه کوي. دغه مسابقه د هند په کلکته کې کیږي. د 100 غورو ټیمونو د مسابقو په لړ کې د ویست انډیز ټیم ته افغانستان ماتې ورکړې ده. ویست انډیز بیا د مارچ پر 18 انګلستان مات کړی و. د ویست انډیز د ټیم کیپټان دارین سامی وویل
England is a very good side.
انګلستان ډیر ښه سیال دی. وروسته له هغې چې موږ انګلستان ته یو ماتې ورکړه دوی وروسته د کرکټ ډیره ښه لوبه وکړه، ځکه نو دوی پایلوبې ته لاره پیدا کړه. د انګلستان او ویست انډیز ترمنځ پایلوبه یا فاینل مسابقه د افغانستان پر وخت د ماښام 2 بجې کیږي.
داو د افغانستان او نړۍ نور خبرونه د ازادي ریډیو پر ویب پاڼه هم موندلی سي. پته یې د ازادي ریډیو ټکی کام یا ازادي ریډیو ټکی اورګ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې له هیوادونو سره پر داسې امنیتي طرحې خبرې روانې دي چې د ګډو ګواښونو مخه ونیسي.
اوس یو برنامه داسې په دغه پروګرام کې نیول کیږي چې امنیتي مامورین یا مشران د امنیت په ساحه کې سره شي او پر یو منطقوي طرحه باندې سرکښینی او بحث سره وکړي.
په دې اړه په روانه خبرونه کې درته بشپړه مرکه هم لرو. په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې لا هم د هیواد په سلګونه کیلومتره مربع ځمکه کې ماینونه او ناچاودي توکي موجود دي.
برنامه من پاکی افغانستان با 500 تقریبا بین 524 تا 550 میلیون دلار تا سال 2023 ضرورت دارد که تا بتوانیم با استفاده از او 611 کیلومتر مربع ساعت ملوث باقی مانده را پاکسازی نماییم.
که وقت له کندوز او نورستان څخه به هم راپورونه در تخبار کوپ نړیوال مسایل کې اوري چې د ناګورنو قرباغ په لنجمن سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان پوځیان په خپلو کې په جګړې اوښتې دي. روانه خبرونه تر دوه نیم بجو دوام کوي. ملتیا مخواړم. ساعت په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې او څه باندې لس دقیقې تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ چې د افغانستان په ټولو سرو ښارونو کې د اف ام په 15.5 څپه باندې اوریدلای سي. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. لکه څنګه چې مې د خبرونې په پیل کې ویل، د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي د سیمې له هیوادونو سره پر داسې یوې امنیتي طرحې باندې کار کوي چې د ګډو ګواښونو مخه په ګډه ونیسي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزی په کابل کې د استانبول پروسې د پنځمې تخنیکي ناستې په څنډه کې آزادي راډیو ته وویل چې له سیمه ییزې همکارۍ پرته په افغانستان او سیمه کې امنیت نسي ټینګېدلی. په ورته وخت کې په همدې غونډه کې په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی بیا تروریزم د ټولې سیمې لپاره ګډ خطر بولي او دغې غونډې ته یې وویل چې له افغانستان څخه هم دا توقع باید ونه سي چې له تروریزم سره په مبارزه کې ټول بار په خپلو اوږو واخلي. تفصیل ده محمد حدیث پردیس پر ریپورت کې.
د امنیتي غوښونو د مخنیوي په خاطر د وی هر اړخیزې طرحې د جوړولو خبره په داسې حال کې کیږي چې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې جګړه روانه ده او روان مریض کال هم له امنیتي پلوه ستونزمن اټکل شوی. افغان چارواکو په افغانستان او سیمه کې د مخ پر زیاتیدونکو امنیتي غوښونو د مخنیوي لپاره د یک شنبه په ورځ په کابل کې د استانبول پروسې پنځمه تخنیکي ناست سره بللې وه. د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی د یاد ناستې په څنډه کې آزادي راډیو ته وویل چې په دغه تخنیکي ناسته کې د داسې امنیتي طرحې په جوړولو خبرې وشوې چې د ګډو خطرونو مخه ونیسي. که څه هم ښاغلي کرزی د جوړیدونکو امنیتي طرحې په اړه جزئیات ورنه کړل، خو سپارښتنه یې دا وه چې تروریزم یوازې د افغانستان ستونزه نه بلکې د ټولو هیوادونو ستونزه ده او باید پر وړاندې ګډه مبارزه وشي.
اوس یو برنامه داسې په دې پروګرام کې ویل کیږي چې امنیتي مامورین یا مشران د امنیت په ساحه کې سراسي او پر یو منطقوي طرحه باندې سرکښینې او بحث سره وکړي. نو جلا جلا دستاوردونه دغسې ناستې لري.
د استانبول پروسه چې د آسیا زړه د هیوادونو غونډه هم ورته ویل کیږي، په 2012 میلادي کال کې په دې هدف پیل شوه چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې همکاري لا پیاوړې کړي. تر دې دمه د استانبول پروسې چې د افغانستان په نوښت پیل شوی، په افغانستان او سیمه کې د اقتصادي، سیاسي او په ځانګړې توګه د امنیتي همکاریو په باب 15 ناستې شوې دي. د دغه پروسې غړي هیوادونه هڅه کوي چې د سیمه ییزې همکارۍ له لارې په دغو هیوادونو کې موجوده ستونزو ته حل لاره ومومي. په ورته وخت کې په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم چې د کابل په تخنیکي ناسته کې خبرې کولې، یو ځل بیا د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره سیمه ییزه همکاري مهمه وبلله. ښاغلی هایسم وایي ملګري ملتونه په افغانستان او سیمه کې د مخ پر زیاتیدونکو امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره سیمه ییزه همکاري یو جدي ضرورت ګڼي. د وی ځینې تروریستي ډلې په افغانستان کې دننه تخریب کوي او د افغانستان څخه د باندې دورانکاری هوډ لري. نو دغه حقیقت ته په کتو دغه مشکل د یو هیواد له لوري نشي حل کېدی او له افغانستان څخه هم دا توقع نه کیږي چې ټول بار پر خپلو اوږو واخلي. په کابل کې د آسیا زړه هیوادونو په پنځمه تخنیکي ناسته کې ګډونوالو د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې وروستیو امنیتي پیښو ته په اشاره سره وویل چې تروریزم هیڅ دین او سرحد نه پیژني او که مخه یې ونه نیول شي ټول به ترې زیانمن شي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزی د غونډې ګډونوالو ته سپارښتنه وکړه چې که څه هم افغانستان د تروریزم د قرباني هیواد په توګه د دغې پدیدې پر وړاندې مبارزه کوي، خو د سیمې هیوادونه هم باید په دې برخه کې اغیزمن او ګټور ګامونه پورته کړي. د تروریزم د روزنې او تمویل ګوته تل پاکستان ته نیول کیږي او له دې وړاندې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار هم منلي چې دوی پر وسلوالو مخالفو ډلو نفوذ لري، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان تر اوسه په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
لکه څنګه چې مو په راپور کې واوریدل، په کابل کې د استانبول پروسې په 15مه تخنیکی ناسته کې د بیلابیل هیوادونو استازو په افغانستان او سیمه کې د ثبات لپاره پر سیمهیزې همکارۍ ټینګار وکړ. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان او سیمه کې د مخ په زیاتېدونکو امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره سیمهیزه همکاري تر بل هر وخت جدي ضرورت وباله. د افغانستان د بهرنیو چارو سیاسي معین حکمت خلیل کرزی بیا ویل تر هغې چې په سیمه کې اعتماد جوړونه او له یو بل سره همکاري ونسي د سبا ټینګښت به ستونزمن وي. دا چې نور پروګرامونه په دې ارتباط باندې څه دي او دغه خبرې څومره ګټورې وې، په دې اړه زموږ همکار محمد حدیث پردیس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي معین حکمت خلیل کرزی سره مرکه کړې او په سر کې د دغه ناستې د اهمیت په اړه پوښتنه کړې.
بسم الله الرحمن الرحیم. دغه ناستې خصوصا د افراطیت او تروریزم په باره کې دي. دا د قلب آسیا چې هغه د افغانستان یو پروسه ده، دغه په چوکاټ کې مخته ځي. بحث دلته اساسي دغه دی چې تروریزم یوازې د افغانستان مشکل نه دی، دغه مشکل اساسي د منطقوي مشکل دی، جهاني مشکل دی، او په دغه چوکاټ کې یو منطقي همکاري ته ضرورت ده. او پر دغه بحث او په دغه شنسولو کې پر دغه همکاري باندې بحث سره کیږي چې څنګه یو مملکت ته بل مملکت سره په دغه مشکلاتو کې همکاري وکړي، اعتماد سازي د یو بل سره پیدا شي، او خصوصا په دغه پروسو کې د یو بل سره هغه لازم تعاون شي هغه د یو بل سره وکړي.
فکر کوئ د سیمې له همکارۍ پرته کېدای شي په افغانستان کې سوله ټینګه شي او یا د دې خطر مخنیوی وشي؟
ډېر سخت به وي چې ولې د ریښې دغه مشکلات یوازې په خصوصا په افغانستان کې نه دي، دغه مسایل ریښې د افغانستان د باندې دي او دغه مملکتو همکاري ته ضرورت شته چې هغه پناګاوي یا زالګي چې موږ ورته وایي د غوسره یو 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 صحیح برخورد وسی او د غوسره داسې یو کار وسی چې دغه د اساسي د پینو یو ډول سي. هم اساسي مشکل بیرته هغه نقطې ته راځو چې درغه وخت په سیمه کې اعتماد سازي ونه لري، ونه سي په هغه وخت چې په سیمه کې د یو بل پر مسایلو باندې همکاري ونه سي، فکر نه کوم چې امنیت یا سوله به راشي.
دغه ډول ناستې تر اوسه پورې 15 ناستې وه، نتیجې څه وي؟ ملموسه لاسته راوړنه څه وه؟
دغه ناستو سره ډیر شان لاسته راغلی دی. دغه ناستو یو دغه نقاط صدا ده چې زمينه مسایدي چې د یو بل سره بحث وسی، گفتگو وسی، او زمينه مسایدي چې په لوړه ساته د افرادو سره بحثونه وسی. اوس یو برنامه ده چې په دغه پروګرام کې نیول شي، نیول کیږي چې امنیتي مامورین یا مشران د امنیت په ساحه کې سره شي او پر یو منطقوي طرحه باندې سرکشین یو بحث سره وکړي. نو جلا جلا دستاوردونه دغسې ناستې لري، اما دغه هم زه فکر کوم یو ښه دستاورد به ولري چې خلاص شي دا برنامه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی و چې د استانبول د پروسې د غونډو په ارتباط خپل نظر څرګنداوه.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
اوس هم ځو کندوز ته. په کندوز کې ډیری ځوانان له بیکاری څخه شکایت کوي. وایي که چیرې دوی ته د کار او روزګار زمینه برابر نه سي نو ټولنه به له ډیرو ننګونو سره مخ سي. د هغوی په خبره اوس مهال ډیری ځوانان د بیکاری له وجې له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای سوي دي. په همدې حال کې د کندوز د اطلاعاتو او کلتور ریاست د ځوانانو عامر عبدالغفور هوتک وایي چې په تیر یو کال کې څه باندې 300 تنه هغه ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغ سوي دي د وسلوالو طالبانو لیکو ته ورغلي دي. په دې اړه له کندوز زموږ همکار اجمل آریان ریپورت اورو.
په کندوز کې د بیکاری له کبله یو شمېر ځوانان له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي دي. د کندوز ولایت چارواکي وایي چې د بیکاری، فقر، اقتصادي ستونزو او په دولتي ادارو کې د فساد شتون له کبله څه باندې 300 تنه هغه ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغ شوي دي په تیر یو کال کې له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي دي. د کندوز د اطلاعاتو او کلتور ریاست د ځوانانو امیر عبدالغفور هوتک ازادۍ راډیو ته وویل هغه ځوانان چې له دوی سره ثبت او راجستر وو د بیکاری له وجې د طالبانو لیکو ته تللی دي.
لسانسا ځوانان هم پکې دي، دوی کې 14-15 ځوانان هم دي. تعداد تقریبا له 3-3.5 ځوانانو نه هغه ځوانان چې زموږ مطلقا شوراګانې رهبری کولې همغه اوس د طالبانو په چوکاټ کې ځان تنظیم کړی دی، عملا د دولت په مخالفت کې جنګیږي.
هوتک زیاتوي که چیرې مرکزي حکومت ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه کړي نو ښایي په دې ولایت کې یو شمېر نور زده کړې ځوانان هم د وسلوالو طالبانو لیکو ته ولاړ شي. بل لور ته په کندز کې د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو رئیس محمد ظاهر اعظمي په دې اړه بې خبري څرګندوي چې ګواکې زده کړې ځوانان به له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي وي. اعظمي وایي چې دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري چې په پلي کولو سره به یې ډېری بېکاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.
برنامه ما ای است که مراکز آموزش های فنی حرفوی را فعال بسازیم و ما بتانیم از این طریق جوانا شامل مراکز آموزش های فنی حرفوی
شد. روان کل که مقدی مسلکی او فنی زدکل و مرکز فعال و چو زوانان او مسلک زدکلی او ترسنگ مقدی کارمندن مرکز هم فعال و چو بیکار زوانانو تا دیکار زمینه برابر کلی.
نیازمندی بکار دارن معرفی شوان از طریق مرکز خدمات کاریابی ما.
پا همده حال که وحید الله رحمانی د دې ولایت یو تن مدني فعال بیا وایي هغه وخت به په کندز کې سوله او امنیت رامنځته شي چې بیکار ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.
اگر ما بتونیم فرصت های کاری خوبی را برای جوانان مساعد کنیم یقینا که صفوف دشمن ضعیف میشه.
که چیرې دولت بیکار ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي نو لکبل به د کندز په امنیتي وضعیت کې هم مثبت بدلون رامنځته شي. د کندز ښار چوک ته نږدې د ارزبیګي په څلور لارې کې هر سهار په سلګونه ځوانان د کارموندنې په خاطر په تمه ولاړ وي. له دوی څخه یو تن خان محمد ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
د پوهنتون نه فارغ یو، دفترو ته ستلی یو، دفترو کې مونږ ته کار نه راکړی دي او مونږ راغلی یو د چوک سر کې مزدوري به وکړو.
نوموړی له دولت څخه غواړي څو د هیواد ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دوه اونیو راهیسې په کندز ولایت کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درانه جګړه جریان لري چې له کبله یې په سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
د روختیا خبرونه پر دونیم بجو تر لندو خبرونه وروسته اوریدلای سي. دا چې د خبرونه موضوع څه ده وروسته به زما همکاران درته وایي. خوس نورستان ته ځو. د نورستان ولایت یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې د لغمان په الینګار ولسوالۍ کې د امنیتي ستونزو له امله نسي کولی چې پر لاره تګ راتګ وکړي. دوی وایي څو میاشتې کېږي چې دغه لاره بنده ده، خو حکومت لا پر دې نه دی بریالی سوی چې له سړک څخه ستونزې لرې کړي. په دې اړه نور راپور له روهله انوري څخه اورو.
د غربي نورستان د درې ولسوالیو نورګرام، دواب او منډول اوسېدونکي وایي له تېرو څو میاشتو د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ په مربوطاتو کې وسلوال مخالفین په لاره کې ناست وي او هر څوک چې له غربي نورستان نه لغمان او یا هم له لغمان څخه نورستان ته ځي له موټرو یې کوزوي.
او عام مو خلکو ته یره او یو وحشت پرېوته چې د داخله کرفتامت هم نشي کولای.
لدی نه ځنه چې کوم خلک دي تر لغمان ولایت پورې یعنی په دې کې آسان نه وي. جای په جای به د طالبانو لخوا نه درول کیږي اړو دول د ګډوډي ده د حکومت لخوا نه کوم اداره نشته د جال دغه لارې امنیت کی.
د نورګرام اوسېدونکي فیصل وای په تیرو څو میاشتو کې د دواب امنی قومندان عنایت الله په ګډون ګڼ کسان په یاد لاره کې وژل شوي او نور زیاتې وهل شوي او ځورول شوي دي. هغه وایي د نورستان او لغمان چارواکي له ستونزې خبر کړي خو تر اوسه یې له لارې پراته خنډونه نه دي لرې شوي. د نورستان ولایتي شورا هم مني چې د لغمان په الینګار کې د نورستانیانو په وړاندې امنیتي ستونزې موجودې دي. د ولایتي شورا رئیس انجینر سعدالله پیندزوی وای د غربي نورستان اوسېدونکي د لغمان په الینګار کې د وسلوالو له لاسه د مرګ ژوبلې سره مخ دي.
دلته یو غټ مشکل سره مخ کړي او ټول مشکلات او ټول هغه امنیتي ستونزې چې پیدا شوې دي د لغمان په ساحه کې پیدا شوې دي نورستان لپاره او کاملا دغه درې ولسوالان د غربي نورستان دغه درې ولسوالان نورګرام دواب منډول دغه ولسوالان ډېر زیات مشکل سره مخ کړي دي. واقعاً لاره ستګ راتګ نه شو کولی.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته ویلي چې څو ځله یې د یاد لارې څخه د خندونو لرې کولو په خاطر د لغمان چارواکو سره مخامخ خبرې کړي. هر ځل ورسره ژمنه شوې خو تر اوسه لا ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
د لغمان د چارواکو سره په دې موضوع کې خبرې کړي وو چې د لارې د امنیت په برید کې هغوی زه خپله شخص لغمان ته ورغلم. جناب وزیر صاحب او جناب قمندان صاحب سره مې ولیده او هغوی ته مې خپله اندېښنه هغوی سره شریکه کړې وه. هغوی ته مې ویلي وو چې د دې لارې د امنیت بدبختانه تر اوسه پورې همداسې ناامن ده.
د لغمان امنی قومندان جنرال متی الله خان صافی ازادي راډیو ته ویل دوی له مرکزی حکومت پالنګار کې د محلي او نورو پولیسو د زیاتولو غوښتنه کړي خو تر اوسه غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی او همدا لامل دی چې د الینګاریانو او د نورستانیانو ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ناګورنو قرباغ په لنجمنه سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان پوځیان په خپلو کې په جګړې اوښتی دي. ویل سوي په دې درنه جګړه کې چې پرون پیل سوه تر لسو زیات آذربایجاني سرتیري وژل سوي دي. بلخوا د ارمنستان ولسمشر ویل چې د دوی لوري ته هم اتلس کسان وژل سوي دي. صالح محمد صالحو د موضوع جزئیات.
د آذربایجان دفاع وزارت نن ویل چې د ارمنستان وسلوالو ځواکونو په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباغ کې د تیرو څلورویشتو ساعتونو پر مهال له هغو اوربند نه چې له اوږدې مودې راهیسې نافذ و یو سلو دیرش وری سرغړونه کړې ده. دا ادعا په داس حال کې کیږي چې یو ورځ مخکې په دې لنجمنه سیمه کې په درنه جګړه کې لږ تر لږه دولس آذربایجاني سرتیري ووژل سول. بلخوا د ارمنستان ولسمشر پرون ویل چې په دې جګړه کې د دوی لخوا اتلس ارمني سرتیري وژل سوي او پنځه دېرش تنه نور ټپیان سوي دي. د باکو پرونی ادارت کړی چې ویلی وه په ناګورنو قرباغ سیمه کې تر سلو زیات ارمني سرتیري وژل سوي دي. د ارمنستان ولسمشر سرج سرکاسیان ویل دا پراخه جګړه وه. له کله چې په 1994 میلادي کال اوربند ټینګ سوی دا د آذربایجان لخوا تر ټولو د پراخې جګړې هڅه وه. ارمنستان او آذربایجان یو او بل د هغه اوربند په ماتولو تورنوي چې په 1994 میلادي کال ټینګ سوی و. پر دې لنجمنې سیمې د دوو لسیزو په شخړې کې شاوخوا دیر زره کسان وژل سوي دي. په همدې حال کې د بیلتون پارلو هغه مشران چې په خټه ارمنیان دي وایي نن سهار وختي د دوی جنګیالیو د آذربایجاني ځواکونو په وړاندې چې درنې توپخانې او زغرول وسایط یې کارول خپلې جګړې ته ادامه ورکړه. ناګورنو قرباغ په آذربایجان کې دننه پرته ده خو په خټه ارمنان ورباندې کنټرول لري. د ارمنستان پوځ د آذربایجان ځواکونه د دې لوی برید په پیلولو تورنوي چې ټانکونو درنو توپخانو او جنګي څرخیل وتوکو پکښې برخه درلوده. خو باکونن ویل چې آذربایجاني قواوو وروسته له هغې چې ورباندې حمله وسوه پر ځینو کلیو ځوابي ډزې وکړې. د آذربایجان دفاع وزارت ویل قواوو یې وروسته له هغې چې په دې لنجمنه سیمه کې د ارمنیانو شپږ ټانکونه ویجاړ کړل ستراتیژیکې لوړې او د استوګنې ساحې ونیولې. دغه وزارت وایي د آذربایجان یوه څرخیل وتکه هم نسکوره سوې او په شخصي بمین د آذربایجان یو ټانک هم ویجاړ سوی دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا شغ آشنا رادیو خبرتیا مول ازادي رادیو واوریدل چې په همدې څپو د ماښام لوونه د سهار تر اوو بجو پورې خبرونه لري. د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې لا هم د هیواد په 611 کیلومتره مربع ځمکه کې ماینونه او ناچاودي توکي موجود دي. بیړنۍ پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایس احمد برمک نن د ماین پاکۍ د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې ویل چې د ماینونو د دغو سیمو د پاکولو لپاره د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته ضرورت سته. په دې اړه د وخت د کموالي له امله نسو کولی راپور خپور کړو خو دا ژمنه کوو چې په راتلونکو خپرونو کې به درته خپور کړو. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي. د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه د متحد په نوم یو تن پیغام راستولی او لیکي چې زه دا هیله لرم چې امن راسي او جنګونه نه وي. د محمود روشن په نامه یو کس د غزنی ولایت څخه هم پیغام راستولی دی. دوی په خپل پیغام کې لیکي حکومت باید سرحدو ته پام وکړي. د نورستان ولایت څخه د شفیق الله مشفق په نامه یو تن پیغام راستولی او لیکي په نورستان کې درې ورځې راهیسې سخت باران وریږي او پارون ښار په لویو لاره کې دوه ځایونو کې برف کوچونه راغلي دي. لاره بنده ده، ډېر مشکلاتو سره مخامخ یو. او یو بل تن بیا چې خپل نوم یې نه دی لیکلی په خپل سمس کې دا لیکلی دي چې د 1395 کال د کانکور نتایج باید اعلان سي. دونیم بجې سولې لند خبرونه لرو. اجمل تورمان به وړاندې کی.
د فرسان د جهادي او ملي ګوندونو علي شورا له یو شپیر ولسوالۍ او مهمو ستراتیژیکو سیمو څخه د افغان ځواکونو تکتیکي شاتګ د اندېښنې وړ بولي. د کندز سیمې چارواکي وایي چې د بیکارۍ، اقتصادي ستونزو او په دولتي ادارو کې د فساد له امله څه باندې 300 هغه ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغ شوي په تیر یو کال کې له وسلوالو طالبانو سره یو ځای شوي دي. د فرانسان د ملي امنیت د ریاست کارکوونکي په کابل کې له یوې انتحاري عملې څخه مخنیوی کړی او هغه ظلمکۍ چې غوښتل یې عمله وکړي هم نیولی دی. پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي چې لا هم د افغانستان له 4200 څخه په زیاتو سیمو کې ماینونه او منفجره مواد موجود دي. د ناګورنو قرباغ په لنجمنه سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان پوځیان په خپلو کې په جګړه وختي دي. ویل شوي چې په دې درنه جګړه کې چې پرون پیل شوه تر 300 زیات آذربایجاني او 300 ارمنستاني پوځیان وژل شوي دي. نن د انګلستان او ویست انډیز د کرکټ ټیمونه د 2018 میلادي کال د شل اوره نړیوالو مسابقو پایلوبه کوي.
دا خبرونه کولای سي په تفصیل سره د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانه ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او آر جی باندې پیدا کړئ. اوس به له مرزي احمد زید څخه د دې مهال وروستي اقتصادي خبرونه واورو چې ورپسې د روغتیا خبرونه هم له یاده مباسي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې تراتلونکو درې میاشتو پورې د لاجورد ډالر پرانیستل کیږي. دغه وزارت ویان مسافر خو قندی نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل هغه کمیسون چې د لاجورد د لارې د پرانیستلو په هدف جوړ شوی دی پرون خپل څلورمه غونډه ترسره کړه.
تر درې میاشتو پورې اورګاډي کټه هغه رسیدي چې لا قنیته دغه نه بعد هغه ورسره د افغانستان د ډالر نه یا د ترکمنستان ازربایجان ترکیه کردستان ته یورپ مملکتو کې او بل لاره د ترکمنستان قزاقستان ته چین کې ورکړي.
د مارچ په 1.5 نیټه د لاجوردو د لارې د موافقه لیک د بشپړولو لپاره دریمه 15 اړخیزه ترانزیتي او ترانسپورتي تخنیکي غونډه د ترکیه د حکومت په کوربتوب په انقره ښار کې ترسره شوه. د لاجوردو تاریخي لار افغانستان د منځنۍ اسیا د هیوادونو له لارې له اروپا سره نښلوي. د لاجوردو لارې د جوړولو په توافقنامه کې افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان او ترکیه شامل دي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت کرنیز پراختیا صندوق نن له دوه کورنیو بانکونو سره تړونونه لاسلیک کړل. دغه تړونونو له مخې یاد بانکونه مکلف دي چې بزګرو ته وړو پورونه ورکړي. د کرنې وزارت د کرنیز پراختیا صندوق د پروګرام مسول خالد سروري نن په دې اړه په کابل کې وی غونډې ته وویل چې په لومړي کال کې هر یو دغه بانکونو ته 195 میلیونه افغانۍ ورکول کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې افغان حکومت په روان کال کې د ترانزیت په برخه کې له ګاونډي هیوادونو سره ترانزیتي ستونزې حل کړي، بهر ته به د صادراتو په کچه کې زیاتوالی راشي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی د صادراتو د برخې رئیس میرزمان پوپل ازادي رادیو ته وویل چې حکومت باید د صادراتو په برخه کې افغان سوداګرو ته د اسانتیا زمينه برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په 1994 کال کې د هیواد په کچه 1400 میلیونه ډالر په ارزښت بهرنۍ هیوادونو ته صادرات شوې دي چې د 1993 کال په پرتله 3% زیاتوالی ښیي. افغان ولسمشر ویلي چې له سوداګرو او خصوصي سکتور سره په دې کار کوي چې د جوزا له میاشتې څخه هره ورځ د هوا له لارې 600 تنه تازه میوه بهرنۍ هیوادونو ته صادره شي. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.8 افغانۍ او 8.5 پوله، یو ایرو 9.5 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاونډ 8.9 افغانۍ او 8.5 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومانه 19 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستاني کلداري 400 افغانۍ. د خبرونو پای.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خرغلې. نن په دې پروګرام کې بواسیر پړه خبرې کوو. زه ناجیه صفایم او د عمومي جراحي ترینر متخصص ډاکټر صاحب فهیم سلطانی را سره ملم دی. چې لومړی ډاکټر صاحب ته خرغلاست وي.
مننه ستاسو د بلنه.
ډیر زیاته مننه. دوستانو، د خبرونه مو د ډیرو اوریدونکو د غوښتنو په اساس دغه موضوع ټاکلی، او تاسو هم کولای شئ چې ټلیفون وکړی او د اړوندې ناروغۍ په اړه ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999 215 30، بله شمیره ده 0999 215 50. نن ورځ بواسیر په اړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب سلطانی به په دې اړه موږ تاسو ته مفصل معلومات راکړي او تاسو هم ټلیفون وکړئ. ډاکټر صاحب سلطانی، لومړی باید بواسیر وپیژنو چې څه ډول یوه ناروغي ده ستاسو په نظر.
ډیره مننه. بواسیر یا لاتیني کې موږ ورته پیل وایو یا هیموروید وایو یا کشن بل نوم دی چې د مریضي نوم دی. تاسو که تعریف کو په ساده ډول، پړسوب دی هیموریدل پلیکسوس چې یو وړه وړه رګونه دي آخري قسمت دی هضمي سیستم کې، چې موږ ورته کانال د انال وایو یا آخري کلمه چې ختم کیږي. د دې پړسوب کله هر عامل چې د دې ظفیري د پړسوب سبب شي، نو په نتیجه کې هیموروید یا بواسیر کیدای شي چې پیدا شي. البته که داسې نور هم لږ معلومات ور ډیر کړو، دغه ظفیره متشکله ده د ارتریول نه، وینول نه، او سموت مسل که ترجمه یې کړو، وړه وړه رګونه دي چې ځینې وینې رسوي، ځینې وینې انتقال کوي دغه ځای ته، او یو نس دی چې موږ د عضلاتي مسنس ورته وایو. په مجموع کې دا ټول په دې په تشکل کې رول لري.
بله، د بواسیر ناروغۍ اصلي نښې څه دي ستاسو په نظر؟
بله، معمولا هر عامل چې سبب د دې شي چې د خېټې فشار لوړ شي، کیدای شي چې بواسیر پیدا شي. او سبب د دې کېږي چې د دې ظفیرې فشار لوړ شي، یعنی د وینې فشار دلته لوړیږي، دا توسو کوي، یعنی غټیږي، پړسوب کوي. البته په دریو ناحیو کې کیدای شي چې دا په دریو ساحو کې چې موږ ورته ساعتونه په سات ورته ناحیه کې کیدای شي چې پیدا شي، چې موږ ورته قدامي قسمت وایو، خلفي وایو، او وحشي جنبي په دې کانال کې. په دریو ناحیو کې کیدای شي دا پړسوب پیدا شي. معمولا خپل هیموریډ یا دغه ظفیره چې ده، یا دغه وړه رګونه چې دي، یو جز دی کانال دی. په دې معنی چې کله چې یو انسان استراحت کوي، سبب د دې کېږي چې دغه کانال وتړل شي، یعنی وظیفه هم لري. مګر کله کله کیدای شي چې دا کله چې پړسوب پیدا شي، نو بیا په نورمال شکل خپله وظیفه نه اجرا کوي، یعنی د وجود په ضرر بیا کار کوي. یعنی با وجود چې دا په نورمال اناتومي کې د دې قسمت یو مهم وظیفه رول لري، مګر چې مرضي شي نو بیا مشکل جوړوي. نو په دې اساس کله چې اعراض پیدا کړي، نو بیا ورسره مریض په تکلیف کېږي او بیا ډاکټر ته مراجعه کوي.
بله، ډیره مننه. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او رای قاضي صاحب پښتون په لیکه کې دی د پښتنه اخلو. مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
بله محترم نجا صفی خوري، تاسو سلامونه وړاندې کوم.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته ستاسو درنه مېلمه ده. تاسو سلطانی ته واقعا ډېره ښه موضوع مطرح کړې ده. زما پوښتنه دا چې تاسو دا چې اسلام دغه مواصل اول خو پوښتنه مې دا ده چې څنګه پیل کېږي، او دومره پوښتنه مې دا ده چې دا په سین پورې اړه لري، کوم سین باندې انسان پیل کېږي، او درېمه پوښتنه مې دا ده په نورو کې ډېره پیدا کېږي که په شوګر کې، او بیا دغه چې پیدا هم شي د انسان په ګېر باندې نورو ځایونو کې پیدا کېږي، دا خو به کومه ساري ناروغي نه وي پردن چې د یو نه پرته بل ته سرایت کوي که نه کوي.
د قریص پښتون تاسو ته سلامونه وایم. داخلي بش باندې پوی نه شم تاسو چې په نرو په خزو کې غنه بد تاسو چې ساري ده.
خیرسه پښتون فکر کوم اړیکه لمک سره پرې شوه. فکر کوم د دوی دغه پوښتنه وه چې دا د ساري ناروغیو په ډله کې راځي که نه. نو نورې پوښتنې تاسو واخیستلې، مهرباني
وکړئ. پوښتنه وکړه چې څنګه پیدا کېږي او په سن ارتباط لري که نه لري، او په نارینهو په ښځو کې په کوم انډول پیدا کېږي. بله، پیدا کېدل ما مخکې وو چې هر عامل چې د خېټې د فشار جګوالي سبب شي. زه به په ساده ډول وایم، هغه څوک چې قبضیت لري او هغه څوک چې د غیطه مواد کلک وي، یعنی درې ورځې بعد تشنه ته ځي، دوه ورځې بعد ځي، مایعات ډېر نه اخلي، هغه څوک چې خدا نه خواسته په خېټه کې کله کله تومورونه موقعیت لري، یعنی کتلات وي په دغه هضمي کولمو باندې فشار راوړي، دا سبب د دې کېدای شي. کله کله خپله مثلا په ښځینهو کې متواتر حملونه، یعنی ماشومان پیدا کول تولد تناسل، دا ډېر رول لري. خپله دغه چاقوالی یا غټوالی دی، دا هم کېدای شي چې سبب د دې شي. نو عمده عامل تقریبا همدغه دي چې ما تاسو ته وویل. نو زمین کې دوی چې په نارینهو په ښځینهو کې بله په دواړو کېدای شي چې پیدا شي، په ښځینهو کې کېدای شي چې ډېر پیدا شي، ځکه دوی ماشوم پیدا کوي، د خېټې فشار جګېږي، او هر وار چې دوی حمل اخلي خپله رحم یا یوتیراس په دې کولمو باندې فشار راوړي. معمولا بعد د ماشوم د پیدا کېدو نه دا تکلیف دوی ته پیدا کېږي، او په نارینهو کې هم کېدای شي چې پیدا شي. معمولا سینې چې ډېر پیدا کېږي بعد دیشو سلویختونه، په دغه سنو کې فوق العاده وقات ډیر دي. البته هغه سنونه چې شپیته وبیا دي په دې کې یعنی فیصدي فوق العاده ډیره ده. دوی وو چې دا مریضي آیا ساري ده که نه، ساري نه ده. ولې داسې یو نظریه وجود لري چې کېدای شي چې په یو فامیل کې څو نفره په دې مریضي باندې اخته شي، یعنی کېدای شي مور پلار یې ولري، چون کله کله دوی خو ساري ورته وي، یعنی ساري موږ هغه تکلیف ته وایي چې د یو بل نه یو شخص نه بل شخص ته انتقال شي، نه، یعنی دا ولادي کېدای شي چې ولادي کله کله دغه ظفیرې یا دغه پلکسوس چې ما تاسو ته مخکې وویل دا رګونه په یو فامیل کې لیدل شوي دي چې مور پلار یې هم لري، اولادونه هم کېدای شي چې پیدا کړي.
کریم له هلمند نه په لیکه کې ډېر منتظر هم پات شول، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. کریم له هلمند نه په لیکه کې، مهرباني وکړئ. د دوی اړیکه لکه څه پرې شوې، دوی کولی شي چې بیا ټلیفون وکړي. ډاکټر صاحب، بواسیر څومره خطرناکه ناروغي ده، او که چیرې درملنه یې ونه شي څومره ناوړه عواقب لري؟
بله، خب دا کوم داسې مشکل سړي ته نه پیدا کېږي چې خدا نه خواسته سبب دی که غټ مشکل سړي ته شي، یعنی که په موقع مریض مراجعه وکړي ډاکټر ته تداوی کېږي، داسې جانی مشکل نه جوړوي، ولې کېدای شي کله کله تکلیف پیدا کړي. مثلا هغه مریضان چې دا تکلیف لري او ډاکټر ته مراجعه نه کوي، ځینې اختلاطونه د دې تکلیف یعنی کمپلیکیشن چې موږ ورته وایي کېدای شي دوی سره پیدا شي. مثلا دغه کتله بیرون راوځي، اوپړسیږي، بنده شي، او کله چې بند شوه نو شدید درد ورته پیدا شي، او کله کله خصوصا موږ بیا په سټه برا شو په تشریحاتو کې بیا زه به واضح وایم، دغه درېیمه درجه څلورمه درجه دغه هغه بواسیر دي چې البته داخلي بواسیر دا کله کله بندیږي، یعنی ترومبوز موږ ورته وایو، شدید درد مریض ته پیدا کوي، خونریزي ورته پیدا کوي.
عبدالستار اخونزاده په لیکه کې دی د دوی پښتنه اخلو مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم. خو دې زه خپل تاسو محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. عبدالستار اخونزاده د بابا ما راوست.
مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب، ما دغه سوال دا مزه د مور په ناس کې ماشوم ته پیدا کیږي او کنه پیدا کیږي، او که یو څوک په دې مزه دغه دا سر کوم دردونه سره او
مخکې
دینه شي عبدالستار ورور ته ځواب ورکړم، لږ به نوره اضافه معلومات ورکړو ګرانو اوریدونکو ته. مخکې مو تشریح کړه چې څه رقم پیدا کیږي په څو ډوله دي. د ډولونه بیا هم دوی ته ووایو، موږ یو خارجي هیموریډ دی چې معمولا دغه د کانال چې دی د انل چې موږ ورته وایو، دلته یو خط دی په نوم د دینتیت لاین ورته وایو. دا قسمت کې کیدای شي چې د دې نه مقدام طرف ته پیدا شي، او دلته چون ډیر عصبي رشتې ډیرې دي که خدا نخواسته دا قسمت پړسوبي پیدا شي یا په ترومبوز مواجه شي. ترومبوز موږ هغه حالت ته وایو چې وینه پکې بنده شي یا علاقه پیدا شي، شدید درد مریض ته پیدا کیږي چې فوق العاده هغه وي، درد بیخي ډیر وي. نو او دغه باید هیڅ وخت بدون د انستیزی نه دا ونه تړل شي یا عملیات نه شي چې دا شدید درد. او زمونږ کې دا قسمت کې کیدای شي چې یو تاګ وي یا یو کتله غوندې یو شیم په د جلدي قسمت کې پیدا شي. بل شکل داخلي هیموریډ دی. داخلي هیموریډ هغه هیموریډونه دي چې یا هغه بواسیر دي چې معمولا د وینې سره وي، چې هغه په څو ګرید یا په څو درجو موږ تقسیموو. یو ګرید هغه ده یا اول درجه چې معمولا یو کتله وجود لري، کیدای شي چې وینه ورسره وي ولې په هماغه ساحه یا کانال کې موقعیت لري، بیرون نه راوځي. دویم هغه هیموریډونه یا هغه کتلات یا ساده ژبه وي هغه دانې دي چې وینه مرزي او کیدای شي چې بیرون ته راوځي، بیرته بیا خپله داخل کیږي د مقعد داخل طرف ته. دریمه درجه هغه هیموریډ یا هغه بواسیر دي چې بیرون ته راوځي او خپله نه داخل کیږي، وینه هم کیدای شي چې ورسره وي او دغه مریض مجبور دی د خپل ګوتې نه استفاده وکړي، دغه په کومک سره دغه کتله داخل ته ویسي یا دغه دانه داخل ته پوري وهي. دریم څلورم کټګوري کې هغه هیموریډ یا هغه بواسیر دي چې کتله وجود لري، وینه ورسره ده، کیدای شي چې وینه ورسره وي او زمن کې بیرون ته راوځي بیرته داخل کیږي نه، او معمولا په ترومبوز یا بندیږي، یعنی د خپل د معاصره یا دغه لشتوک چې د قسمت مقعد په قسمت کې دی چې غیته مواد په نورمال حالت کې نه پرېږدي چې بیرون ته لاړ شي، یعنی د سړي په اختیار کې دی. په دې لشتوک په واسطه باندې دا بندیږي او وینه ورته نه رسیږي، نو شدید درد ورته پیدا کیږي چې دغه موږ یو اختلاط یا کمپلیکیشن یې هم ورته ویلی شو د داخلي هیموریډ. داخلي هیموریډ مخکې وو چې څلور ګرید یا څلور درجې لري. معمولا داخلي هیموریډ تر څو چې یا وانتان یا ترومبوز یا دغه حالت چې مو چې بندې شي دی دغه حالت پیدا نه شي، هیڅ وخت سبب د درد نه کیږي، یعنی بې درده ده. او دریم شکل د هیموریډ یا بواسیر هغه بواسیر دي چې کمبایند، یعنی دواړه مشترک دي، هم خارجي بواسیر هم داخلي، یعنی هم په د ورستنی قسمت چې ما دغه یو لاین یو قسمت تاسو ته ووي دې نه بیرون طرف ته هم وي او داخل طرف ته هم په مشترک شکل دواړه شکل لیدلی شي. دا په درې شکله بواسیر موږ لرو. او اوس راغلو د عبدالستار اخونزاده ورور سوال ته، دوی وي چې آیا د مور په ناس کې ماشوم ته هم دا پیدا کیدای شي؟ تر اوسه پورې داسې کوم معلومات نشته چې ماشوم ته پیدا شي، ځکه هغه ماشوم دی او تر اوسه پورې هغه عوامل چې ما مخکې په د دې په ایجاد کې چې هغه د سره وجود نه لري، یعنی ماشوم هغه عوامل د سره نشته. سر د سر رقم دردونو سبب کیږي یا د سر رقم درد لري؟ البته درد مخکې مو تاسو ته وشي کله که البته میکروب مداخله وکي یا فرزند دغه کتله محصور پاتې شي یا بند پاتې شي، نو شدید سبب د درد کیږي. البته شدید درد یې مجې ډېر ورسره نارام وي او اته کیناستی نه شي، خصوصا په هغه حالت کې چې د غوړي.
کریم له هلمند نه په لیکه کې ته د دوی پښتنه اخلو مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم خورجان، تاسو ته او ډاکټر صاحب ته څنګه اوریدم کو تخنیکان فارم سلام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
کریم له هلمند نه خبرې کوم.
مهرباني وکړئ.
انا
اساسا په یو پښتنه د ډاکټر سره محترمه دا تقریبا د 50 کال عمر یم او زما د مقعد څخه تقریبا درې ګوتی فاصله کې یو کوچنی سوری تقریبا د سیرو د لین پیس سره کم دی او دغه یو سری وتلی دی او بل ده چې دغه دلته کولمو خوستلی دی د دې همیشه داسې چرک راځي ډاکټر صاحب او لوی هم ځینې راځي تقریبا زما د مقعد درې ګوتی فاصله لري بس بعد وخت پړسیږي چې بندې وپړسیږي چې درد لري او دغه همیشه چې که د سری خدای لی همیشه چرک راځي بیا وینې هم ځینې راځي نو د دې وجه څه دی دا هم د بواسیر سره تړاو لري که دا بلته مشکل دی ډاکټر صاحب دغه مشکل سره درم تقریبا
تاسو د تدابیر خاطر ډاکټر ته نه لړ
هو زه ټول ما غوښتم ته بس ونه کتل دا غوښتل ما ته ویل هغه بس ما ته بي فکر کړل دا چې ترته ما ته راکړ بس څه نه راکړي ودا غو هغه چې ما له سولانه سوره د تما کړه ته هغه دغه ودرې ده نو دا وخت هغه سن استعمال کوم هغه دغه درې هغه وین نه راځي او بیا چې هغه ودروم بیا هم د سکی نو تحصیل عمل
په دوړو سترګو باندې تاسو ته وایم صرف پوښتنه مې دا ده چې څومره وخت کېږي چې دا سوری پیدا شوی دی اول ولې چې پیدا شو هغه درته یاد نه دی چې دا قسمت کې پټ سوب و دانه وچ شوه
او اول چې پیدا ته پرکېدل دا چې پرکېدل به کله کله په خپل وروسته به سره یې هم ډاکټر صاحب دا د کلیو سیرو په دونه کده د سیمه ما مقصد سره دی په موخه
بس هیڅ سوال مو وخت مېرمنه
کریم ول هلمن تاسو پختنه مخسل
مېرمنه کریم جان خو موضوع ته اشاره وکړه دا هم موږ به وسیر ورته نه وایو البته دا قسمت کې ډیر تلیفون نور هم دي چې متاسفانه اما په هوای دومره نه دي چې خلک معلومات ولري او تقریبا ټول دی یمن ولندې راولي چې دوی ورته به وسیر جاهی مرید وایي دوی ډیر ښه تشریح کړه د خپل تاریخچه چې مسلو کله دا مشکل پیدا شوی دی او څنګه پیدا شوی دی یعنی په دې معنی چې د کریم رور اول سلور کله مخکې دوی یو اپسی درلوده چې موږ ورته پیریانل اپسی وایو اپسی په دې معنی چې یو چرک پیدا شوی دی هر عامل چې وي چون دا قسمت ډیر مساعد دی د انتوناتو یا د میکروبونو شنوماته یعنی اول کې اپسی پیدا شوی دی تقریبا دوی چې درې ګوتې د مقعد نه فاصله لري پرسو پیدا شوی دی بلاخره دغه اپسی چاودیدلې ده بیرون طرف ته یو لار خلاصه شوې ده او داخل طرف ته هم وای سوری شته نو په دې معنی چې دا ارتباط لري د خپل د کانال سره یم دا انل کانال چې موږ ورته وایو یعنی په قسمت کې چرک راځي یو څه غایته مواد بیرون راځي یو څه چرک یا مخاطي ترشوات هلته داخل کیږي تر څو او خلی شاید موقتی وترل شي یو څه وخت پورې بیرته چې کله د اعظمي حد ته رسیږي دا بیرته بیا خلی خلاصیږي او لارې ځانته پیدا کړې چې موږ ورته ترک وایو یعنی ځانته لارې پیدا کړې چې تاسو چې ډېر کلک وي معمولا دغه تکلیف ته موږ فیستول وایو فیستول په سمونه فیستول هغه کده چې معلومات ورکو هغه ترک هغه لارې ده چې یو طرف دی جل طرف ته خلاص وي بل طرف معمولا د کلمو سره ارتباط لري یعنی مخکې دینه چې غایته مواد بیرون شي اوس مقدار دی ترک دی فالس چې موږ ورته کاذب لار وایو د دې لار داخل کیږي او تر څو چې د دې کاذب لار نه بیرون ته سر وکي یا روزي دغه تکلیف رښتیا هم چې مزمن شکل دی معمولا په اولو حالاتو کې کاپسي وي هغه هم په اپسي په شروع کې چې دغه فیستولي نه وي جوړ کړی کیدای شي چې ډاکټر هر ډاکټر چې وي معمولا د جراحي ډاکټران قوي انټي بیوټیک ورکړي دا تکلیف کېږي اپسي رشف کوي ولې کله که درست انټي بیوټیک ورنه کړل شي یعنی مریض درست د وینې شي دا په اختلاط معروض کېږي یعنی کمپلیکیشن ورکوي چې هغه ته موږ فیستول وایو او په مزمن شکل مریض سره په تکلیف وي کالي چټل کېږي او ډیر بد بوی لري نو تداوی جراحي ده دی ورور وچ سلور کله کې ځان انټي بیوټیک اخلم سفترګزون معمول نو اوس عام شوی دي زموږ په کلیو کې په خرو کې ښه خبره ده چې د دې غنې فیستول نه دی په شروع کې هغه چرکی اخیسته وي موږ سواب ورته وي هغه کلچر کړی وي هغه مشخص میکروب معلوم شوی بیا په هماغه شکل په ما د کلچر انټي بیګرام په اساس ورته انټي بیوټیک ورکول شوی دا په شروع کې ډیر کومک کړی وي ولې کله چې ترک جوړ شي یا لاره جوړ شي بیا به مشکل وي چې انټي بیوټیک یا انلجزیک یا کوم بل دوا ګټه وکړي نو بیا مجبور دی چې کریم ورور یو جراته ورشي او جرایی پروسیجر ورته اجرا کړي چې ان شاء الله دې مشکل نه بده خلاص شي او په دوا نه کېږي دا تکلیف چې جوړ شي.
بله روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري فضل رحمان له زابل نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم قربان یو تاسو سلام جو ډاکټر صاحب ته سلام جو ټول اوریدونکو دې کارکونکو ته سلام.
علیکم سلام مهرباني وکړئ.
زما پوښتنه خو ځان دې دا د وسیله په حق نه باندې ستې موضوع ده نه ما یو دوست درې واري ما عملیات شوی ده یا هم کومه نتیجه نه ده ورکړې په عملیات سره نتیجه نه ورکړې ده خو په اقسام دې اقسام بیان کړې په هغه ما سر خلاص ده اما کومه یې بواسطې دي نو بیا صدایوي لري لطفا په دې شمېره دې دفتر صاحب مخ ته ووایي موږ هغه مریض راځي خو
مننه کول دوی فضل رحمان ول زابل نه رسپټ سیمه باندې
معمولا جرایی که په درسته طریقه اجرا شي او مریض هغه شي چې دوی حکایت وکړه یعنی که واقعا به وسیر وي ان شاء الله صرف سیده نتیجه ورکوي صرف زما هدف د پروسیجر نه که درسته اجرا شي ولی که ځینې عوامل ولري چې هغه یعنی دغه تکلیف بیرته بیا ورته پیدا شي هغه نو بیا د شخص په بنیا پورې مربوطه د خوراک پر ارتباط لري مثلا معمولا زموږ په وطن کې دلته اکثره دغه سي معمول ده چې اول ډوډۍ چې خوري د میوه د شن په اخر کې سي خوري یعنی خېټه کم ده مړه ده هر شي خوړلې دي مایات کم اخلي به وسیر معمولا په خلکو کې پیدا کیږي چې یو مسایده بنیا ولري په دې مفهوم چې اکثریت غوخه یا وریجی یا وشه ډوډۍ دغه شیان دي چې کیدای شي چې سبب د قبضیت شي برعکس هغه خلک چې ډیر مایات اخلي مثلا په ورځ کې شپږ ګیلاس اته ګیلاس یا لس ګیلاس مایات اخلي چې په دې مایات کې معمولا باید یو درې څلور ګیلاس د میوې اوبه شاملې وي دغه وخوري او زمین کې میوجات نه استفاده وکړي چې معمولا میوجات په ترکیب کې فایبر لري او دا فایبر سبب دی کیږي چې دا نورمال حرکت کولمو تامین کی یعنی په دې معنی چې کولمی نورمال شکل حرکت کوي مریض ته قبضیت نه پیدا کیږي قبضیت چې پیدا نشو دغه مریض خپل تشناب ته ځي او به وسیر ورته نه پیدا کیږي برعکس که دوی ولو که عملیاتو کی بیرته په هماغه رژیم باندې هغه سابقه سیستم باندې دوی مخته لاړ شي میوجات ونخوري مایات ونخلي کیدای شي چې دوباره ورته به وسیر پیدا شي یعنی بیرته زمینه مساعد کیږي چې ما مخکې په شروع کې وویل چې فشار د خېټې ډیریږي او کیدای شي چې بیا دغه وریدونه یا دغه رګونه وپړسیږي او به وسیر پیدا شي.
عبدالرؤوف له فرانه مهرباني وکړئ. سلام علیکم عبدالرؤوف خان مهرباني فکر کوم د دوی مراد ناراضی سستون زده خو دې کولای شي چې د خبرونه په دویمه برخه کې بیا ټلیفون وکړي ځکه د برخه منګې واز 2-3 دقیقې وخت لرو نو د خبرونه په دویمه برخه کې د دوی ټلیفون وکړي. ډاکټر صاحب رازو د بواسیل د ډولونو په اړه کې اوس معلومات ورکړي که څه هم مفصل معلومات تاسو د نخو نخانو او عواملو په اړه وویل چې د بواسیل په څو طریقو درملنه کیږي او څو ډولونو باندې ویشل کیږي.
مخکې ما وویل چې یو خارجي بواسیر دی چې اکسټرنل هیموریډ ورته وایو هغه ما مخکې تشریح کړه چې په کوم قسمت کې موقعیت لري او هغه ناحیه کې چې دا اکسټرنل د خدا نخواسته په اختلاط مواجه شي شدیدن سبب د درد کیږي او دویم شکل ما انټرنل یا داخلي بواسیر و چې هغه په څلورو ګریدو یا درجو باندې تقسیم کیدو چې په داخلي بواسیر کې معمولا دغه دنتیت لاین یا دا قسمت چې دغه کانال د کولمو نه چې د موږ رکتوم ورته ودی نه جدا کیږي په دغه قسمت کې کیدای شي چې موقعیت هغه کې او دا قسمت چې ده معمولا بدون د درد نه ده یعنی دا بواسیر درد نه لري صحیح ده نو او کیدای شي چې پرولاپس وکي پرولاپس په دې معنی چې دغه بواسیر یا دغه توکمه دانه چې د بیرون ته راوځي ولی نادرن کیدیش چې دا موجی په ترومبوز یعنی وینه ورته ونه رسیږي یا بندش پیدا شي او خونزی هم ورسره پیدا شي چې دا درجه ما مخکې وی یو اول درجه به وسیر دي چې دا دانه کیدیش چې پړسوبې په دې کانال کې موقعیت ولري او بیرون ته کیدیش چې روزي او یام روانوزي ولی کیدیش چې خپل مریض هغه وخت چې دا زور وهي دا بیرون ته روزي ولی بیرته داخل کیږي دویمه درجه هغه بواسیر دی چې بیرون ته کیدی شي چې راوزي یا هغه دانې دی چې بیرون ته راوزي او په بنفسهي شکل یعنی خپله بیرته داخل کیږي ضرورت فشار هغه ته نشته چې مریض داخل کړي دریم درجه هغه بواسیر یا هغه توکمهي دانې دی چې بیرون ته راوزي او په میخانیکي شکل باید دا داخل ته لاړ شي یعنی د ګوتې په وسیله باید دغه کتلات یا دغه دانې داخل ته وړل شي او څلورمه درجه هغه به وسیر دی چې دغه پرولپس یا دغه پړسوب چې دی بیرون ته راوزي دغه وړه وړه رګونه او بیرته نه داخل کیږي او کیدای شي چې بند شي بندشي حالت پیدا شي سبب د درد شي چې دغه حالت لږ څه خطر هم لري یو رسک هم لري د مریض لپاره
او ډېر مننه دوستانو یادونه کوو چې د عمومي جراحي ترینر متخصص ډاکټر صاحب فهیم سلطانی را سره مېلمه دی او نن ورځ د بواسیر په اړه خبرې کوو کولی شئ چې تاسو د خبرونې په دویمه برخه کې بیا هم ټلیفون وکړئ او که د دغې ناروغۍ په اړه تاسو سره کومه پوښتنه وي نو ډاکټر صاحب سلطانی به ستاسو پوښتنې ځواب کړي درې بجې دي د درېو بجو مهم خبرونه له فریبا واحدي څخه اورو